د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخکله د چي د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې د سات په خبرونو کو د طالبان حکومت د بګرام د اډي د بیت تر لاسه کول په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ خبرو ته په رسمي خبرګون کې ویلي امریکا د تیرو ناکامو تجربو د تکرار پر ځای باید عقلانی او واقعي بینانه تګلارې خپل کړي. د طالبان حکومت نن یکشنبه په یو خبر پاڼه کې چې مرستیال ویان حمدالله فطرت خبره کړې که څه هم د بګرام د هوایي اډي یادونه نه ده شوې، خو ویلي دي چې د دوی لپاره د افغانستان خپلواکي او ځمکنۍ بشپړتیا له هر څه زیات اهمیت لري. طالبان دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تازه لکتر لګه دریزلی د بګرام د هوایی اډې د بیرته ترلاسه کولو خبره کړې او تیره شپه یې ګواښ وکړ که افغانستان د بګرام هوایی اډه هغه چاته چې جوړه کړې ده ونسپاري نو بده به ور پېښه شي. امریکا په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په مهال پر دې اډې د 2001 او 2021 کلونو ترمنځ باندې $1 میلیارډ پانګونه کړې ده. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. بریتانیا نن فلسطین دی یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژند. د پرتګال بهرنیو چارو وزارت هم اعلان کړی چې نن ورته اقدام کوي. په پام کې ده چې څو نور هیوادونه هم د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې له پیل سره هم مهاله د غزې په جګړه کې پر اسرائیل د فشار راوستو په هدف ورته اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله سبا په نیویارک پیلېږي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل تاریخي متحدان د غزې جګړې د اوږدېدو له کبله اوس له اسرائیل مخ اړوي. د نړۍ د 193 هیوادونو له ډلې شاوخوا 140 تاغو فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت پیژندلی دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاند د کمیسیون لخوا پر اسرائیل د وړاندې شویو بندیزونو دفاع کړې ده. هغې د اروپا د مشهور ورځپاڼو له یوې شبکې سره چې د جرمني ولت ام زونتاګ ورځپاڼه هم پکې ده کتبي مرکه کې ویلي پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر د 1 برید اسرائیل ولړزاو خو په خبره قحطۍ خواته د غزې بېول هم د اندېښنې وړ اقدام دی. نوموړی ټینګار کړی چې د هلی وزنې لاره د دو دولتونو د رامنځته کولو تګ لاره ده او هغه هم داسې چې د اسرائیل تر څنګ د فلسطین په نوم یو خپلواک دولت جوړ او سولی ژوند وکړي. فوندرلان ویلي څه چې دوی وروسته یو میاشته کې لیدلې د اسرائیل لخوا د دو دولتونو د رامنځته کولو په ضد ښکاره هڅه ده. اروپایي کمیسیون د تېرې چهارشنبې په ورځ د غزې په جګړه کې د نرمښت په هدف د اسرائیل د صدراعظم بنیامین نتنیاهو پر دولت د بندیزونو یوه بسته وړاندیز کړه. او د کرکټ د آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې نن هند او پاکستان لوبه کوي. هند، پاکستان، سریلانکا او بنگلاديش وروسته له هغه د آسیایي جام د څلورو مخکښو لوبډلو پړاو ته ووتل چې افغانستان، متحده عربي امارات، عمان او هانګ کانګ د خپلو سیالیو له پای بایللو وروسته له دې لړۍ څخه ووتل. د څلورو مخکښو لوبډلو د سیالیو په انترس کې به پاکستان او سریلانکا د روانې سه شنبې، بنګلاديش او هند چهار شنبې، بنګلاديش او پاکستان د پنج شنبې او هند سریلانکا د جمعې په ورځو سره مخامخ شي. د دې لړۍ فاینل لوبه به د سپتمبر په 28 نیټه وي. خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ول ولید ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورک یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو حکومت د بګرام د هوایي اډې د بیرته ترلاسه کولو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د وروستیو څرګندونو په اړه وایي. د دوحې په هوکړه لیک کې امریکا ژمنه کړې چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او سیاسي خپلواکۍ پر ضد به له ځواک او ګواښ څخه کار نه اخلي. آیا امریکا به د دې اډې د بیرته ترلاسه کولو لپاره کوم جدي اقدام وکړي؟
د یو توافق نتیجه کې چې څه راکړه او څه ورکړه د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ کوم توافق شي، بیا کېدای شي چې دغه عملي بڼه ځان ته غوره کړي.
ولې د بګرام هوایي اډه د امریکا لپاره دومره مهمه ده؟
په منطقه کې دغه میدان یو لوی ستراتیژیکي میدان بلل کېږي.
نن د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ ده. د دې نړیوالې ورځې په پلمه مو په افغانستان کې د نسبي امن د ټینګېدو موضوع څېړلې ده چې آیا د دې هیواد وګړي د سولې په رڼا کې ژوند کوي او له ټولو حقونو او امکاناتو برخمن دي؟
که چېرته په بشپړه معنا د سولې درلودونکي وای نن به زه د دکتورا محصله هم زده کړې وای.
په یو بل راپور کې مدام موضوع چېړل چې د طالبانو د حکومت لوري په بیلابیلو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو بندولو د هغو میرمنو پر ژوند څه اغیز کړی چې د خپلې کورنۍ لپاره د یوې مړۍ ډوډۍ د ګټلو لپاره د انټرنیټي خدمتونو څخه کار اخلي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د طالبانو حکومت وای د دوه هیپ هوکړلیک امریکا ژمنه کړې چې د افغانستان زمکني بشپړتیا او سیاسي خپلواکي پر ضد له ځواک او ګواښ څخه کار نه اخلي او نه به په کورنیو چارو کې لاس وهنه کوي. دا د هغې اعلامیې ټکي دي چې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد امریکا ته د بګرام هوایي اډې د بیرته سپارلو په اړه د دې واد ولسمشر ډونالد ترامپ تر تازه ګواښونکو څرګندونو وروسته په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې خبره کړې ده. په اعلامیې کې وړاندې د راغلی د دوی لپاره خپلواکي او ځمکني بشپړتیا تر هڅه زیات ارزښت لري او باید ناکامو تجربو د تکرار پر ځای واقعي بینانه تګلاره خپل شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تازه یو ځل بیا د بګرام هوایي اډې په اړه ویل کدا اړه بیرته امریکا ته ونسپارل شي بد څه به پېښ شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
امریکا ته د باګرام د هوایی اډې د بیرته سپارلو په اړه د ډونالد ترامپ تر تازه غوښتنه د طالبانو حکومت ویلي دوی لپاره خپلواکي او ځمکني بشپړتیا تر هر څه زیات ارزښت لري. په دې اړه د طالبانو حکومت په هغه اعلامیه کې چې د دوی د ویان زبی الله مجاهد یک شنبه د سپتمبر په 28مه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې راغلي د دوی په هوکړلي کې امریکا ژمنه کړې چې د افغانستان ځمکني بشپړتیا او سیاسي خپلواکي پر ضد له ځواک او غوښ څخه کار نه اخلي او نه به په کورنیو چارو کې لاس وهنه کوي. په اعلامیه کې راغلی او زلبیا یادونه کیږي چې د تیرو ناکامو تجربو د تکرار پر ځای باید عقلانی او واقعي بنانه تګلار خپل شي. د طالبانو حکومت په دې اعلامیه کې ویلي دوی ټولو هیوادونو سره مثبت اړیکې غواړي. د اعلامیه ورسره هغه د چیلم امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تازه د باګرام هوایي اډې په اړه غوښون کې څرګندونه کړې. هغه د سپتمبر په 6مه ناوخته په خپل ټولنیز شبکه تروټ سوشل په یو بیان کې غوښ وکړ چې افغانستان د باګرام هوایي اډه هغه ته چې جوړه کړې ده یعنی د امریکا متحده ایالاتو ته بیرته ورنکړي بد سبب یې ښی. خو هغه په دې اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړي او سپینې معنی هم په دې اړه کومه تفسیره نه ده کړې. په تیرو نږدې درې ورځو کې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ په افغانستان کې د باګرام د هوایي اډې د ترلاسه کولو په اړه بیا بیا څرګندونه کړې. نوموړي د دغه اډې په ترلاسه کولو ټینګار کړی او ویلي دي چې دا اډه د چین د اټومي وسلو تاسیساتو ته نږدې ده. په ورته وخت کې د طالبان حکومت د دفاع وزارت لوی درستیز قاری فصیح الدین نن د سپتمبر 28مه په کابل کې د پیلوټانو د فراغت په یو غونډه کې ویلي چې دا کار امکان نه لري.
د برابرې خاک
دی وایي د افغانستان د یو لویشت خاورې په اړه معاملې د منلو نه دا او نه یې عملي کېدل امکان لري. وال استریټ ژورنال ورسپانې د جمی پورې راپور ورکړ چې امریکایي چارواکو د تروریزم پر ضد د مامورینو د پیل د ټکی په توګه د باګرام له هوایي اډې د کار اخیستو د ترنګوالي پاړه د طالبانو له مشرانو سره خبرې کړي. خو د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت دریم سیاسي رئیس زاکر جلالي د سپتمبر 14مه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلی و له پوځي حضور پرته افغانستان او امریکا کولای شي یو بل سره تعامل وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خواني ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد نن د سپتمبر په 28مه په خپل ایکسپانه په بیان کې ویلي د سولې لپاره د امریکا په خواني ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد ویلي د ترهګرۍ ضد د ګډو عملیاتو لپاره د باګرام د هوایي اډې د کارولو امکان شته. خلیلزاد چې تازه د بندیانو برمتشوي او د تبادلې په هدف کابل ته سفر کړو پرون پر ایکس شبکې لیکلي کده زندانیانو برمتشوي او کسانو په مسله کې جوړجاړي کیږي نو دا احتمال شته چې د نورو حکومتو پړونه به هم پیلېږي. هغه ویلي چې د وخت په تیریدو د زیاتې امنیتي همکاري او د ترهګرۍ ضد ګډو عملیاتو لپاره زه د باګرام اډې د کارونې مسله نه ردو. هغه ټینګار کړی چې دا مسله به ننګونی ولري. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر افغان پوهان وایي چې څوم خای امریکا ته د سیمې د کنټرول لپاره د باګرام هوایي اډه ارزښت لري. خود دوی په باور امریکا به ونه غواړي چې د زور لاري دا سیمه ترلاسه کړي. د سیاسي او امنیتي چارو پوهي ساقط مر
خو زه په دې باور نه یم چې امریکا بیا دې ته زړه کې چې کوم نظامی برید په باګرام باندې کې او په افغانستان باندې کې ځکه یو خپل طالبان دغه عمل دوی ته د منلو نه دی بل دا د دوی د ایدیالوژیک فکر خلاف دی او که د یو توافق په نتیجه کې چې څه راکړه او څه ورکړه د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ کوم توافق شي بیا کیدای شي چې دغه عملي بڼه ځان ته غوره کړي.
د باګرام هوایي اډه چې د کابل د شمال په 40 کیلومتره واټن کې پراته ده په 1950 لسیزه کې د پخوانی شوروي اتحاد په مرسته جوړه شوې، خو په تیرو دوه لسیزو کې امریکایي پوځیانو په پراخ ډول ترې کار اخیست. دا اډه د 2021 کال په جولای میاشت کې افغانستان د امریکایي ځواکونو په وټولو کې د ګډوډۍ لپاره پیښېدو یوازې څو نه مخکې د افغانستان د هغه محل حکومت ته وسپارل شو او واکته د طالبانو لر رسیدو وروسته د دوی ځواکونه په ځای پر ځای شول. د راپورونو لمخې باګرام د نړۍ لوی هوایي اډو یو ده. د کانکریټو او پولادو څخه جوړه 3.6 کیلومتره اوږده الوت کرخه لري چې د سترو بارونکو او جنگي الوتکو لپاره مساعده ده.
تجربه ګرام هوایی اډه په وزي په لوت څومره مهمه ده؟ کله جوړ شو او کوم امکانات لري؟ په دې اړه مو د پخوانی حکومت دفاع وزارت پخوانی ویان او په وزي کارپو جنرال محمد راد منش پوښتلې.
د بګرام هوایی دګر د محمد ظاهر شاه په دوران کې د امریکا په کومک جوړ شوی او د ملکی هوایی الوتنو استفاده کیده، اما په اساس ضرورت دغه میدان نظامی شو او د روسانو په وسیله توسعه ورکړل شوی دی. دغه میدان د تاریخي او استراتیژیکي له نظره ډیر مهم میدان دی چې د افغانستان مرکز ته نږدې او پرمختللې ټکنالوژیکي ترتیبات پکې تعبیه شوی دی. دا میدان د شوروي اتحاد په وخت کې د بم افغانو الوتکو او عملیاتي قطعاتو استفاده کیده او د نفتو اساسي مرکز پکې جوړ شوی وو. د مجاهدینو په وخت کې هم دا میدان د طالبانو او خپلمنځي جګړو نه استفاده کیدل. دغه میدان امریکا او ناتو په وخت کې دوه پروازي باندونه درلودې چې یو یې 3500 متره او بل یې 3000 متره دی، چې د درنی او استراتیژیکی الوتکو پروازونه پکې اجرا کیدل. دغه میدان ډیر قط هنګرونه، نفتی ذخایر، د مدافع هوایی سیستم، د جت الوتکو بتونی پتنځایونه، د کنټرول برجونه، نوبری سیستمونه، د الوتنو د پاره رڼا اچونکي چراغونه او همدارنګه دغه میدان د قطو الوتکو د الوتنو امکانات درلوده او لري، چې په منطقه کې دغه میدان یو لوی استراتیژیکی میدان بلل کیږي چې اوس د طالبانو په ولکه کې دی.
د پخوانی حکومت د دفاع وزارت پخوانی ویان او د پوځي چارو کارپو محمد رادمنه شو چې د بګرام د هوایی اډې په اړه نور معلومات را سره شریکول. دغه راز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم وای د ترهګری ضد عملیاتو لپاره له بګرام اډې ګټه اخیستنه له طالبانو سره د دوی د راتلونکو احتمالي خبرو برخه ده. خلیلزاد چې تازه د بندیانو او برمته شو د تبادلې په هدف کابل ته سفر کړی و، پرون شنبه په خپله سپانه لیکلی کچیرته د زندانیانو او برمته شو کسانو په مسله کې جول جاړی کیږي، احتمال شته چې د نورو حقوقو پړاوونه به هم پیلېږي. د ویلې د وخت په تیریدو د زیاتې امنیتي همکاري او د ترهګرۍ ضد ګډو عملیاتو لپاره د بګرام اډې د کارونې مسله نه ردوي. خدای هم ویلي چې دغه مسله به ننګونکې هم وي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې اوریدلی شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د طالبانو د حکومت لوري په بیلابیلو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو بندولو د هغو میرمنو او نجونو پر ژوند اغیز کړی چې پر آنلاین کار کاو. یو شمیر نجونو او میرمنو ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له خوا د ښځو پر کار د محدودیتونو له امله دوی آنلاین فعالیتونو ته مخه کړې وه، خو اوس دوی یو ځل بیا اوزګار شوي دي. د طالبانو حکومت په تېره یوه اونۍ کې د افغانستان په نږدې لسو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه بند کړي دي. طالبان ویلی دا اقدام د منکراتو د مخنیوي په هدف کړی دی. نور په دې رپورت کې
د طالبانو د حکومت لوري په نږدې لسو بیلابیلو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو د بندولو له اقدام وروسته یو شمیر هغه افغان نجونې او میرمنې چې آنلاین کاری کوي وایي د طالبانو په دې اقدام له دوی د عاید د یوازینې سرچینه هم واخیستل شو. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د خزو په کار د طالبانو له بندیز وروسته دوی تر ډېره پر لیک فعالیتونو ته مخه کړې وه، خو اوس د انټرنیټ د خدمتونو له بندیدو سره د دوی ژوند له لا جدي ستونزو سره مخ شوی. د تخار یوې اوسیدونکو چې نه غوښتل په راپور کې نوخ پور شي او آنلاین دند لري ازادي راډیو ته وویل
ما د نوري فایبر انټرنیټ نه په ګټه اخیستنې د ګرافیک په برخه کې آنلاین کار کوم. د وضعیت له امله نشم کولای له کوره بیرون کار وکم. په همدې خاطر مې له کوره کار کوم. خو لکه چې انټرنیټ قطع شوی حیران یم څه وکم. اوس مو کارم نشته او نشم کولای کار وکم.
د بلخ یوې اوسیدونکو چې دی هم نغښتل پر راپور کې نوم خبر شو په انلاین ډول د ژباړې په یو برخه کې کار کوي. ازادي راډیو ته ویل
بدل قطع شو
د انټرنیټ لقطه کېدو سره لزیاتو ستونزو سره مخ شوې يم. زه انلاین دنده لرم او د کورنۍ لپاره مې نفقه ګټم. خو چې انټرنیټ قطع شوې نشم کولای خپل کار مې تر سره کړم.
خو پیش برم
د طالبانو د اقدام په شمیر نور ولایتونو کې هم د نجونو پر ژوند اغیز کړي. د کابل یوې اوسیدونکو چې دی هم نغښتل پر راپور کې نوم خبر شو. ازادي راډیو ته ویل چې د انګلیسي ژبې د کیسی لیکلو په برخه کې لې بهرنی ادارې سره آنلاین کار کاوه او لدی لارې خپلې 15 کسیزې کورنۍ ته نفقه برابروله.
انټرنیټ سیم کارت
دی یو افغان انجلۍ په توګه لوړاندې نو اوس له سخت ژوند سره مخ یو. یوازینی کار چې موږ کولای شو آنلاین کار دی چې له مخې خپلې کورنۍ ته نفقه وګټو. خو چې انټرنیټ ډیر کمزوري شوی دی زموږ ورځنی کارونه ډیر سخت شوی دي. ډېرې ګوښه بل اخره څه کیږي اخر به د ورستي هله حمله لاس ورکړو.
لدی وړاندې دیوش من نور هغه ولایتونو اوسیدونکو چې لا هم پکې د نوري فایبر انټرنیټ کار کوي د انټرنیټ له کم زوري شکایتونه کړي. در راپورونو لمخې په افغانستان کې د خوځو په کار تر سختو محدودیتونو وروسته ډیرین جنو خوځو د انلاین کارونو لاله خپل کورنۍ ته نفقه ګټله. خو په وروستۍ ونی کې په نږدې لس ولایتونو کې د طالبانو لوري د نوري فایبر په کیبلي انټرنیټ بندیز دغه خوځو انجونو د کار او روزګار اغیزمن کړي. د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د پریکړه ملاحبۃ الله سره په کندهار کې د بیلابیلو ولایتونو د والیانو په یو ناسته کې شوې. دغه سرچینې ټینګار کړی چې د پریکړه منکراتو نه د مخنیوي په هدف شوې د کابل په ګډون په نورو ولایتونو کې هم عملی کیږي. بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، اروزګان، نیمروز او ننګرهار هغه ولایتونه یاد شوي چې اوس مهال پکې د نوري فایبر کیبلي انټرنیټ خدمتونه تړل شوي. د طالبانو د حکومت د اقدام د بشري حقوقو د ګڼو سازمانونو او د خبريالانو د ملاتړو بنسټونو له جدي خبرګونونو سره مخ شوي او دوی غوښتنه کړې چې د نوري فایبر پر انټرنیټ لګیدلې محدودیتونه دی پای ته ورسول شي. د یادولو وړ ده یو شمېر هغه جنونو چې د طالبانو له لوري په ځکړو بندیز لګول شوی او دوی انلاین ځکړو ته دوام ورکړي. او ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د دغه اقدام لامل یو ځل بیا لز دکړو محرومي شوې دي.
د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته
وړاندې به هم د افغانستان په اړه راپورونه لرو. خو اوس به یو نړیواله موضوع راواخلو. د نړۍ درې هیوادونو نن د فلسطین دولت یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژند. بریتانیا، استرالیا او کاناډا. په دې سره د نړۍ د هغو هیوادونو شمیر نږدې 150 ته ورسېد چې د فلسطین دولت د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت پیژندلې. په دې اړه نور معلومات زموږ همکار اسدالله الدین راټول کړي. سټډیو کې په دې اړه نور څه دي؟
او ډیر مننه نوري صاحب. د بریتانیا صدر اعظم کایر سٹارمر نن یک شنبه اعلان وکړ چې هیواد فلسطین دی او دولت په توګه په رسمیت پیژني. سٹارمر پر خپل ایکس پاڼه او وروسته بیا په ویډیوي پیغام کې رسنوي ته راڅرګند شو ویل چې نن د سولې لپاره د فلسطینیانو او اسرائیلیانو د هیلو د بیا ژوند کېدو په خاطر او د دوه دولتونو د حل لارې لپاره بریتانیا د فلسطین دولت په رسمیت پیژني. فرانس پریس لیکلی چې دال لسیزو راهیسې د بریتانیا په بهرني سیاست کې د پام وړ یو بدلون په ګوته کوي. د ویډیو ځاجنسونو د راپورونو لمخې استرالیا، کاناډا او پرتګال هم نن فلسطین د یو دولت په توګه په رسمیت وپیژند. راپورونو کې راغلي چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې له پایل سره همحاله دغه رسمیت پیژندنه د غزې په جګړه کې پر اسرائیل د فشار اچولو په هدف ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې سبا دوشنبه په نیویارک کې پیلېږي چې د غزې جګړه او د غراز د اوکراین او روسي ترمنځ لانجې او د غراز نور نړیوال لانجې به د باسنو په پایل کې وي. په غزه کې د جګړې د دوام او حالت د تازه عملیاتو په پایل وروسته ګانش میر متحدان اوس له اسرائیل لار بیلوي. په خاطر دې د نړۍ یو سل درنوي هیوادو له ډلې یو سل وڅل وخته هغو فلسطین د خپلواک دولت په توګه په رسمیت پیژندلې. خو اوس داسې ښکاري چې د هغو هیوادونو شمیر چې فلسطیني په رسمیت پیژندلې البته د دولت په توګه یو سل 500 وخته. دا رسمیت پیژندنه داسې وخت سره کیږي چې اسرائیل لا هم پر غزې خپل بریدونو ته دوام ورکړي. اسوسییټډ پریس د غزې د روغتیاي چارواکو په حواله ویلي چې اواز 13 شپه لک تر لګه څلور دیرش فلسطینیان د اسرائیل په بریدونو کې وژل شوی دي. ګانش میر لوی دي سی وادونه غواړي چې فلسطین د اسرائیل تر څنګ دی او خپلواک دولت په توګه پر رسمیت پیژني، خو په ظاهر اسرائیل له دغه هڅو سره همغږی نه دی. تازه د اروپای کمیسیون مشر اورزلا فوندرلاین ویلي چې دوی په تیرو میاشتو کې لیدلی هغه دا دی چې اسرائیل نه غواړي د تر څنګ فلسطین د خپلواک دولت په توګه حضور ولري.
له خبرونو ور اخوا
نن د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ د پد سال کې چې نړی دا ورځ د سولې سبات یووالی او پټولونو کې د تاریخوالي ختمولو په هدف منځي یو شمېر افغانان وایي د سولې په نامه ترې هر ډول انساني او اساسي حقونه اخیستل شوي او تر سخت ذهني فشارونو لاندې په بې ثباتۍ کې ژوند کوي. د چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي چې د سولې معنا یوازې د جګړې پای نه دی، بلکې په خبره د افغانستان د خلکو حقونو او ثبات باید ور وګرځول شي. نورحال په دې رپورټ کې
یو شمېر افغانان وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې وروسته د سولې په نامه بهیر کې ترې اکثریت اساسي حقونه اخیستل شوي دي. دوی وایي که څه هم جګړې پای ته رسیدلې، خو ادعا کوي چې هیڅ ټول ذهني، اقتصادي او ټولنیز خوندیتوب نه لري. د میدان وردګو ولایت یو اوسیدونکي چې د طالبانو لخوا د انجنیرو پر زده کړو د محدودیت لګولو وړاندې د ننګرهار پوهنتون د انجینرۍ پوهنځي د وروستي سمستر محصله وه او نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
په بشپړه معنا مونږ د سولې درلودونکي وای. نن به از د ډاکټورا محصله هم زده کړیاله وای. نن به هغه هیلې چې ما د ځان او د هیواد لپاره درلودلې تر ډیره حده پوره شوې وای. هغه وخت به مونږ سوله درلودلې وای او د سولې د شتون احساس به مو درلود. کله چې مونږ د ټولنې هر وګړی د تعلیم او زده کړې په ګاڼه سمبال او هغوی د ترسره کېدو حق او صلاحیت هغوی ته ورکړل شوی وای. مونږ په ډول ډول رواني تکلیفونه اخته کړي وو.
خو د خوست ولایت بیا اوسیدونکي او دوم ټولګي زده کوونکي ته سوله په څه معنا ده؟ د هم چین غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
از مونږ خوانځي بند شوی دي، د زده کړې اجازه نشته. نو په سوله خو یوازې دا نه ده چې جګړه نه وي، او که جګړه ودرېدلې ده پخوا هم جګړه طالبانو کوله، اوس چې ودرېدلې ده دوی ودرولې ده. نو دغه سوله چې زمونږ خوانځي پکې بند دي زمونږ لپاره اصلا
دا سولانه دا او نه دغه منګه ترزښت لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو چې د هم نو غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې نوم پر راپور کې خبر سیاستي رډیو ته وویل
سولې واځي د جګړې نشتون دی. سولې دا چې انسان له ویره بیا د نتی دی وزنی سیاسي فشار او همدارنګه تعصب او محرومیت نه خلاص ژوند لري. زه فکر کوم چې افغانستان کې لا هم اړتیا سولانه ده، ځکه خلک له ویره ژوند کوي. اقتصادي وضعیت خراب دی، د بیان ازادي محدوده ده، ښځې له تعلیم او کار هم محرومې دي، او همدارنګه خلک د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي.
د افغانان د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې اساسي او بشري حقونه یې وروګرځوي او د ژوند د بهتري لپاره یې په اقداماتو لاس پورې کړي. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د دغو انتقادونو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د څرګندونې داسې مهال دی چې نن د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو دا ورځ په 1981 کال کې د دغه سازمان په عمومي اسامبله کې په دې نوم نومولې ده. دغه سازمان په خپله ویبپاڼه لیکلي دا ورځ په نړۍ کې د سولې، یووالي او په ملتونو او ټولنو کې د تاوتریخوالي ختمولو د هڅونې په هدف نومولې ده. 2025 کال لپاره د سولې نړیوالې ورځې شعار دا دی چې د یوې سوله ییزې نړۍ لپاره همدا اوس اقدام وکړئ. د ملګرو ملتونو په خبره دا شعار د جګړې پر وړاندې د مبارزې، انساني ناورینونو، نابرابریو او د اقلیمي بدلون په برخه کې د بیړني عمل پر اړتیا ټینګار کوي. د دغه سازمان عمومي منشي انټونیو ګوترش د دغه ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي په ټوله نړۍ کې د جګړو او تاوتریخوالي په بې رحمۍ او تباهیو کې انساني کرامت ته پام نه کیږي، ځوندونه سره پاشل کیږي او ماشومتوبونه له منځه ځي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړي چې هر اړخیزه سوله یې راوستې او امنیت یې ټینګ کړی، خو د بشري حقونو مدافعین، عام وګړي، د سولې او پخلاینې د ځینو خوځښتونو مسؤلین، حقوق پوهان او د سولې په برخه کې د چارو پوهان په دې باور دي چې د تیرو شلو کلونو په پرتله اوس تر بل هر وخت د خلکو ژوند په بدترینه ذهني او فکري نارامۍ سره مخ سوی دی. د بشري حقونو یو فعال او د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد غړي فهیم فاروق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خیر حکومتونه سره له ټولو نیمګړتیاو لږ تر لږه د خلکو لپاره یو څه مدني ازادي او پرمختیايي پروګرامونه درلودل. اوسنی وضعیت بیا د قهقرې په لور تلل دی. تر ټولو مهم ګام دا دی چې د خلکو غږونه په نړیواله کچه واورېدل شي، طالبان لرې شي، او د یو داسې سیاسي پروسې زمینه برابره شي چې د هېواد خلک د سولې او راتلونکي پریکړه وکړي. سوله هغه وخت واقع ده چې د هر هېوادوال ژوند خوندي وي.
د افغانستان د خلاصون لارې شورا پخواني مشر، سیاسي شنونکي او پخواني طالب چارواکي سید اکبر آغا بیا وویل که څه هم تیر شل کاله د سولې په نامه او د عوامو قربانیو بې شمېره شخصي او سیاسي ګټې پورته سوي، خو ټینګار کوي چې تر هغه به په افغانستان کې په واقعي معنا سوله ټینګه نه سي چې د تیرو لسیزو جګړو او بدمرغیو د قربانیانو کورنیو ته حقونه او په حکومت کې ونډه ورنه کړل سي. د ازادي راډیو ته وویل
چې د ټولو وخت تقریبا دوه څلوېښت کلونه تېر رسېږي، نو په دې کښې به میلیونو شهیدان سوي دي. ما یې وید لرو ویان لرو دا که وګورو په افغانستان کښې داسې کور نشته، هغه دې یا شهید نه لري، زخمي نه لري، یا دې بندي نه لري، او یا دې یتیم نه لري. نو دې ته ضرورت دی په واقعي سوله کښې چې د دې ټولو خلکو حقوقو ته وکتل شي، هغه په حکومت کښې مراجمه شي، کومک هم ورسره وشي، پارلمان کښې راجمه شي، په شورا کښې، کابینه کښې راجمه شي، په نورو وظایفو کښې راجمه شي، هر چا ته یې حق ورکول شي.
که څه هم افغانستان تر څلورو لسیزو زیات وخت په جګړو، بدمرغیو، شخړو، بد اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو حالاتو کې تیر کړي او د میلیونونو عامو خلکو قربانۍ اخیستي، خو اوس چې طالبان پر دغه هیواد بیا حاکم دي او جګړې پای ته رسیدلي، آیا لا هم په سیمه ییزه توګه د دغه هیواد امنیت ته ګواښونه شته؟ پخواني ډیپلومات، د نړیوالو حقوقو پوه او د سیاسي چارو شنونکي عزیز الدین مهارج په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کښې منه شوی چې دوی توپک کېښودل، جګړه ارامه شوله، جګړه دوام لري، سوله نشته، خلک تهدیدېږي، پخواني مابرین، پخواني سرتېري عملا مغزي طور په جګړه کښې دي، ځکه دوی په امن کښې نه دي. شېبې شماري چې سبا به وژل کېږم، بل سبا به وژل کېږم، خلک ازادي نه لري.
د یادونې ده چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او انجونو په ټولنیز، کاري او تعلیمي ژوند پراخ محدودیتونه ولګول. انجونې له شپږم ټولګیو پورته او پوهنتون کې له زده کړو منع کړې، او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې هم د ښځو پر کار محدودیت ولګاوه. په تېرو څلورو کلونو کې له روسیې پرته بل هېڅ هېواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی، چې له همدې امله افغانستان سره د نړیوالو مرستې هم بندي سوي، بانکي تعزیرات لګول سوي. په افغانستان کې د نړیوالو پانګونې د تېر په شان نه دي او آن په نشت حسابېږي، چې د دې ټولو مسایلو له امله افغانان له سخت بشري او اقتصادي وضعیت، آن د خوړو له ناامنۍ سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او احترامات د ازادي راډیو ټولو محترمو کارکوونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د زلزلې په باره کې نو د افغانستان 90% آبادي چې ده، د زلزلې په مقابل کې مقاومت نه لري. ولې چې د افغانستان 90% آبادي اطرافي آبادي ده، یا ابتدایي آبادي ده. افغانان دا 50 کلنې جګړې داسې ځپلي چې هغه د ابتدایي آبادۍ توان لا هم نه لري. اکثریت خلک اوس هم په خیمو کې ژوند کوي. نو هر کله چې زلزلې یا سیلابونه راشي، انساني او مالي خسارات زیات وي. حاجي شرف الدین ستانکزی د کندوز ولایت.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د اوزې څخه ستاسې سره خبره کوم. زموږ په مایګان کې یو کلینیک دی، 2 کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران، ډاکتران زللاس دي. دا خلک ګرد ځله راټول شوه د دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي، لاړه ولایت ته، ولایت یې دغه شکایت ومنئ، مکتوبونه یې ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دي بدل شوي. داسې دواوې چې ورکوي هغه هم پر واوېسته ورکوي. یو چاته نن دغه نن ورځ
پېچکاری ورکړی دی، هغه چې لګولی وي هغه عصابي تکلیف دی، سره کم د صورت یې ریر دی، داسې ورپېښ شو. دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ، دا رضاکاران دي بدل سي، خلک وایي یا د کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل سي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی، نه دغه کلینیک مسؤلین چې ارزاګي دي دغه زموږ غږ تر هغو پرې ورسوي چې دا رضاکاران زموږ نه دي خوښ، دغه دي بدل کړي، کنه یې خپل کلینیک دي ویسي. ناوړه عملونه هم کوي په دا کلینیک کې، نو چاته شی هم نه رسیږي، پروا وسته دی. نو دا رضاکاران موږ غواړو چې دغه بدل شي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کله او احترامات می قبول کی درنو او ګلریز د کونکو یو ځل به هم تاسو ټول ته شراغلاس وایم د نن ورځې درس موضوع ته. هله من دیم چې تاسو ټول درنه زکون کی برات رو غو جوړ او صحت مند او سړي د صحت جمع بم بتنوي. درنو او ګلریز د کونکو لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې مضمون د افغان مشهور میرمنو اړوند دی، موږ به تاسو په افغان مشهور میرمنو او پیژنو او د حقوقي ژوند په حق لبه بشپړ معلومات تر لاسه کو. درنو زکون کی دا ټول هغه افغان میرمن دي کوم چې واقعا خپل ګران هو افغانستان ته ستر خدمتونه سرته رسولې دي او واکه نیم خپل مینه د افغانستان د خاور په وړاندې ثابت کړه ده. نو درنو ځکون کو یو ځل بیا هم تاسو ټول ته د همدغه سی یو اتلې زړوري افغان مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړې دي. هله من دی چې د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو ځکون کو مخې له دې چې تاسو لوست پیل کړم، هله من دی چې تاسو ټول درنو ځکون کو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه موجود وو سیږي تر څو د نن ورځې د درس هغه مهم نکات خپل ځنو سره نوټ کړئ. نو ورسته هم راځو درنو ځکون کو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لوست 15 لوستي موضوع لیلا سرحد ده. ولو چې میرمن لیلا سرحد څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې وکولای شي خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي. ولو چې میرمن لیلا سرحد څوک وه، لیلا سرحد افغانستان له مشهور فرهنګي او ادبي شخصیتونو څخه یو پیژندل شوی شاعر، لیکواله او ژورنالیسته وه. ولو چې میرمن لیلا سرحد د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو فرهنګي او ادبي شخصیتونو څخه یو شخصیت وو کوم چې ډیره زیاته په شاعره، لیکوالي او ژورنالیستي په توګه سره پیژندل کېده چې ژوند یې له فرهنګي او ټولنیزو هڅو او مبارزو سره مل وو. یعنی د ژوند په دوران کې ډیر زیات وخت یې تیر کړی دی هغه د فرهنګي او ټولنیزو مبارزو سره تیر کړی دی. یعنی د ژوند ټول دوران یې د ټولنیزو او فرهنګي مبارزو سره وو. لیلا سرحد په 1908 کال په 28 نیټه د پروان ولایت د چاریکار په ښار کې زیږیدلې ده. ولو چې لیلا سرحد په 1908 کال په 28 نیټه د پروان د چاریکار په ښار کې زیږیدلې ده، نوموړې د افغانستان د نامتو لیکوال سرشار شمالي لور وه چې په دې خاور کې د نجونو او هلکانو د ادبي او فرهنګي ذهنونو پر روزل کې مهم رول لوبولی دی. یعنی میرمن لیلا سرحد نه یوازې دا چې په خپل د یو ادبي شاعر، لیکواله او د افغانستان له زسترو پرمختللو سیرو له جملو څخه و، بلکې د هغه ترڅنګ میرمن لیلا سرحد د یو نامتو لیکوال سرشار شمالي لور هم و. لیلا سرحد په 1908 کال کې د شونځي ته داخله شوه او په 1955 کال کې له ملالۍ لیسې څخه فارغه شوه. یعنی لیلا سرحد خپل لومړنۍ زده کړې په 1908 کال کې پیل کړلې چې په 1955 کال کې له ملالۍ لیسې څخه فارغه شوه. په 1955 کال کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته داخله شوه. یعنی وروسته د مکتب له خلاصېدو څخه، د لیسې د خلاصېدو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې داخله واخیستل او په 1955 کال کې په دری ژبه او ادبیاتو کې د لسان سند یې ترلاسه کړ. لیلا سرحد یو له هغو شخصیتونو څخه و چې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې، بلکې د ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو په ډګر کې هم د پام وړ رول لوبولې دی. په 1960 کال کې د پوهنتون څخه تر فارغته وروسته یې په 1915 کال کې د مریم په علي لیسه کې تدریس وکړه او په دې توګه یې راتلونکي نسلونه ورزل. یعنی میرمن لیلا سرحد یو له هغو سترو پرمختللو او مقشو میرمنو له جملو څخه و چې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې ګران هیواد افغانستان ته خدمت کړی و، بلکې د هغه ترڅنګ په ټولنیزو او فرهنګي او کلتوري چارو کې هم ستر خدمتونه سرته رسولي و. چې په 1916 کال کې کله چې دا د پانتون څخه فارغ شوله، نو د پانتون د پاره د څخه 15 کال وروسته میرمن لیلا سرحد د مریم علی لیسه په مریم علی لیسه کې تدریس پیل کړل او افغان راتلونکي نسل له دې لارې څخه روزي. درنو زکون کو په دې برخه کې هم د میرمن لیلا سرحد هرپوي او کلتوري فعالیتونه لولو. لیلا سرحد په مختلفو کلتوري او ټولنیزو برخو کې فعال و. ل در لسو 15 کال څخه د محمد نبی د محمد نجیب د حکومت تر نسکورېدو پورې لومړی د میرمن مجلې د مدیر او بیا د مرستیال په توګه کار کړی دی. یعنی میرمن لیلا سرحد په مختلفو او بیلابیلو کلتوري او ټولنیزو چارو کې فعالیت درلوده ده. چې په 1915 کال کې کله چې د محمد نجیب حکومت وو، د هغه څخه د محمد نجیب د حکومت د نسکورېدو څخه مخکې، یعنی چې هغه حکومت سکوت نه و کړی، د هغه څخه مخکې د میرمن مجلې په نامه سره یو مجله وه چې د هغې د مدیر په توګه او وروسته د مرستیال په توګه سره کار سرته رسوي. د دې تر څنګ یې د ځوانو لیکوالو د مرکزي مرستیال او افغانستان د لیکوالو د ټولنې د مرکزي شورا د غړي په توګه هم دنده ترسره کړې ده. نوموړي د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال په 1922 کال کې د ښځو چارو د مرستیال په توګه هم دنده ترسره کړې ده. یعنی نه یوازې چې د ډاکټر نجیب په وخت کې کار سرته رسول دي، بلکې د دې ترڅنګ د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال چې د هغوی د سلطنت وهل وو، په هغه وخت کې چې 1922 کال وو، په دغه کال کې هم د ښځو د مرستیال په توګه یې هم دنده سرته رسولې ده او د ارشاد النسوان مجله یې بیا ژوندۍ کړه. دغه مجله د جنگ په سختو وختونو کې او د هغه وخت ټولنیزو او سیاسي ستونزو په جریان کې د ښځو د حقوقو د تزویج او د هغوی د ملاتړ په خاطر خبره سپلې، یعنی د ښځو د حقوقو د دفاع په خاطر باندې د مجله خبره شوه. د دې ترڅنګ لیلا سرحد د عربي بلخي فرهنګي مرکز تاسیس کړ چې د جلال وطني په خاوره کې هم نخلو پالیتون ته دوام ورکړي. یعنی که څه هم لیلا سرحد د خپل وطن څخه جدا و، خو بیا یې هم خپل ګران هیواد افغانستان ته ستر خدمتونه ترسره کړي وو او خپل فعالیت ته دوام ورکوه. لیلا سرحد په ځواني کې شعر ویل پیل کړه. یعنی لیلا سرحد چې ډېره زیاته کشره وه، د ځواني په مهال باندې په شعر ویلو باندې پیل وکړه. په 1915 کال کې شعر ویل پیل کړ. یعنی د شعر ویلو د پیل نیټه یې 1915 کال و او په 1915 کال کې یې اثر په بیلابیلو خپرونو کې خپره شول. یعنی په ظرف درو کالو کې د میرمن لیلا سرحد ډیر زیات شمیر شعرونه او آثار یې په مختلفو او بیلابیلو خپرونو کې خپره شول. د هغې شعرونه ډیر زیات په زړه پورې او زړه راښکونکي وه. یعنی د میرمن لیلا سرحد شعرونه ډیر زیات په زړه پورې او زړه راښکونکي وه او هر څوک یې خپل ځان ته جلبوي او په چټکۍ سره د لیدونکو په زړونو کې یو ځانګړی ځای ومنده. د دې په شعرونو کې نه یوازې د جګړې او بې ثباتۍ پر مهال د افغانانو کړاوونه څرګند شوي، بلکې د ښه راتلونکي لپاره د ازادي او عدالت هیله او امید څرګند شوي. یعنی نه یوازې میرمن لیلا سرحد په خپلو شعرونو کې د افغانستان د هغه مهال د افغانانو کړاوونه او بحرانونه، جګړې او بې ثباتۍ څرګند کړي دي، بلکې د هغه ترڅنګ د ښه راتلونکي لپاره د هغوی د ازادي، عدالت او سمسور او په اعلی او امن درلودونکي راتلونکي په خاطر هم هیله او امیدونه څرګند کړي دي. درنو ځکونکو په دې برخه کې هم د میرمن لیلا سرحد مهاجرات او د هغې پناه لولو چې څنګه مهاجرات وکړه او په کوم ځای کې پناه ترلاسه کړل. په 1915 کال کې له افغان کورنۍ جګړو وروسته لیلا سرحد اړ شوه چې له کابله ووزي او پاکستان پېښور ته کډه شي. یعنی کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته شولې، د هغو جګړو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد دې ته مجبوره شوه تر څو له کابل څخه ووزي او پېښور ته کډه شي. سمه دا ورسته هایلند کې پناه واخیسته او هلته خپل خپل فرهنګي فعالیتونه ته دوام ورکړ. یعنی یو سموده د پېښور کې تر دې څخه ورسته میرمن لیلا سرحد هایلند ته پناه یوړله او هلته خپل فعالیتونه ته دوام ورکړ. هغه په هایلند کې د هوا د تبعید مجلې مسولیت په غاړه واخیستل. یعنی په هغه وخت کې چې کله دی هایلند کې پناه واخیستل نو د هوا د تبعید په نامه یو مجله و چې په هغه مسولیت دی په غاړه واخیستل چې د افغان ښځو د ټولنې د خبرو ونه مسوله ربیعي برخي و. یعنی په هغه وخت کې د هغه خبرونه مسوله ربیعي برخي و. دغه مجله په مهاجرت کې هغه د افغان ښځو د حقوقو لپاره د معلوماتو او ملاتړ د یوې مهمې سرچینې په توګه پیژندل شوې. یعنی دغه مجله چې د پاغوا کې د افغان ښځو د حقوقو او د هغوی د معلوماتو د ملاتړ لپاره د یوې مهمې سرچینې منابع په توګه سره پیژندل شوې. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې راځو. د میرمن لیلا سرحد ناروغي او د هغې مرګ ولولو چې میرمن لیلا سرحد په کومه ناروغي باندې اخته وه او څنګه وفات شوه. له بده مرغه د هغې په وروستیو کلونو کې لیلا سرحد د دماغ په سرطان تشخیص بوله. د ناروغۍ سره د سختې جګړې سره سره هغه په مختلفو کلتوري برخو کې فعاله پاتې شوه. یعنې که څه هم میرمن لیلا سرحد د دماغ د سرطان په ناروغۍ باندې تشخیص شوې وه خو بیا هم د دغه خپلې ناروغۍ سره یې مبارزه کوله او په دغه وخت کې هم کلتوري برخو کې فعاله ونډه درلودل. بلاخره په 1903 کال د سرطان په یو جشن نیټه د 64 کالو په عمر له هیواده تر کلونو لیرې پاتې کېدو وروسته د هایلند په یو روغتون کې مړه شوه. د هغې له مړینې وروسته د نوموړي همکارانو ملګرو چې د رزاق مامون او واساف نواصف بختری په ګډون یې د هغې په یاد شعرونه او قلمونه لیکلي. یعنی کله چې میرمن لیلا سرحد په د هایلند په روغتون کې مرسول نو د دې د وفات څخه وروسته د هغې زیات شمېر همکارانو او ملګرو د هغې په یاد کې شعرونه او لیکنې کړي دي. درنو زده کوونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې د نن ورځې د لوست پایله لولو چې د دې لوست څخه موږ څه ترلاسه کړل. یعنی هدف مو څه و او څه مو ولوستل. لولو چې لیلا سرحد د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو له مخکښو څیرو څخه ده. یعنی میرمن لیلا سرحد د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو او تاریخي څیرو له جملو څخه ده چې اثر یې له هم ډیر معاصر شاعران او لیکوالان هڅوي. هغې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې بلکې په ټولنیزو او فرهنګي هڅو کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. لیلا سرحد په خپلو شعرونو سره د افغانستان د تاریخ او کلتور کې ژوره پوهه څرګنده کړه او د هغو خلکو ژغ شول چې د جګړې او سیاسي بحرانونو په خاموشي او تیاره کې ژوند کوي. یعنی لیلا سرحد په خپلو شعرونو کې د افغانستان فرهنګي او ټولنیزي برخې ټوله څرګنده کړې بیا او د افغانستان د تاریخ او کلتور کې ژوره پوهه یې څرګنده کړه او هم چنان د هغو خلکو ژغ شول کوم خلکو چې د افغانستان د جګړو او سیاسي بحرانونو په وخت کې په خاموشي او تیاره کې ژوند کړی وو. لیلا سرحد تل د زړورتیا سمبول و. د ظلم په وړاندې ودرېدل او په ناقراره ټولنه کې د ښځو او ماشومانو د حقوقو د تحقیق لپاره یې هڅې وکړلې. د هغې کارونه به تل یاد ساتل کېږي او د هغې اغیزه به په راتلونکو نسلونو کې پاتې سي انشاءالله. یعنی میرمن لیلا سرحد د ټولو افغانو میرمنو لپاره د ټولو افغانو ماشومانو لپاره د زړورتیا یو سمبول دی. لیلا سرحد په خپل ژوند په دوران کې تل د ښځو او ماشومانو د حقوقو کو د تحقیق لپاره هڅه کړې وي او د هغوی لپاره مبارزه کړې وه او اوس هم د لیلا سرحد هغه کومي اغیزي چې دی اوس هم پر راتلونکو نسلونو باندې پاتې دي او همیش به همدغه سي پاتې وو اوسېږي. درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې اوس مو زده کړې وو اوسېږي او په یو څه باندې پوسې وو اوسېږي. اوس هم د لوست پر راتلونکي برخې کې تاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. تاسو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده دوه دانې سوالونه می تاسو ټول لپاره چمتو کړی دي. همدغه دوه سوالونه ته په خپل کتابچو کې ځواب وایس. لومړی سوال درنو زده کوونکو لیلا سرحد څوک ده؟ تاسو ټول درنو زده کوونکو به د دې سوال جواب په خپل کتابچو کې په تشریحي ډول سره نوشته کوئ. دویم سوال لیلا سرحد په کوم کال کې وفات شوه؟ دا دوه سوالونو ته به تاسو په خپلو کتابچو کې ځواب ورکوئ. نور نه درنو زده کوونکو هیله مند یم چې په یوسه باندې پوسی واوسیږي او یوسه به مو زده کړې وي. نور مونه وخت نه نیسم. د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نک هلا او احترامات په قبول کې قدر منو درنو زکون کو یو ځل به هم تاسو ټول ته شرفاس وایم د نن ورځې درسي موضوع ته لمن نیم چې تاسو ټول درنه زکون کې برت روغ جوړ او صحت مند اوسئ او د صحت یمې په بدن درنه وګللی زکون کو لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنه اړوند یو شاو تاسو په افغان مشهور مېرمنه او پیژنو او د حقوقي د ژوند په حق له ما معلومات ترلاسه کوو. درنو زکون کو تیر ورځې لوست کې موږ تاسو مېرمن لیلا سرحت وو پیژندل د حقوقي د ژوند په حق له پښپړ معلومات ترلاسه کړل وو پیژندل چې مېرمن لیلا سرحت څوک ده سره او شخصیت یې څنګه یو کول شپای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. نن ورځ یو ځل بیا هم دغه سي ده یو افغاني اتلي قهرمانې زړوري مېرمنې اړوند معلومات راوړي دي لمن چې تاسو ټول درنه زکون کې د لوست تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زکون کو مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم د تاسو ټول نه هیله لرم تر څو ستاسو ټول درنو زکون په سره خپل د درس مواد چمتو اوسئ او د نن ورځې د درس نوټ له خپل ځانو سره په خپل نوټ کتابچو کې ولیکئ. اوس هم راځو درنو زکون کو د خپل لوست پر لور باندې. نن ورځ مې ستاسو شپږم لوست موضوع لطیفه کبیر سراج ده. بلوچی لطیفه کبیر سراج څوک په څه ډول شخصیت وو کوم ډول خدمتونه او کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکړ وایي سوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. لطیفه کبیر سراج. لطیفه کبیر سراج لومړنی افغان ښځه وه چې ژغې د افغانستان له امواج رادیو څخه خبر شو. ولو چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو لومړنی مخکښ مېرمنو له جملو څخه وه چې په لومړي ځل یې د افغانستان له امواج رادیو څخه ژغ خبر شو. هغه په افغانستان کې د ښځو د خوځښ له مخکښو مېرمنو څخه وه او یو فرهنګي او ټولنیز فعال وه چې د پوهنې او رسنیو په برخه کې د قدر وړ خدمتونه ترسره کړي دي. یعنی لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو مخکښو پرمختللو افغان مېرمنو له جملو څخه وه. دا نه یوازې چې هغې د افغانستان په دودیز او فرهنګي توګه سره کار سرته رسول دي بلکې د یو مدني فعالې په توګه سره یې زموږ ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی دی او همچنان د مدني فعالې تر څنګ یې د افغانستان د پوهنې او رسنیو په برخه کې د قدر وړ خدمتونه ترسره کړي دي چې نن ورځې هم ټول افغانستان یادونه کوي او اړوندې افتخار کوي. لطیفه کبیر سراج په افغانستان کې لومړنی او یو لډیرو اغیزمنو فرهنګي او ټولنیزو سیرو څخه و. نوموړي په دې خاطر له رادیو سره یو ځای شو تر څو لشتر لږه افغاني مېرمنې خپل حق او حقوق وپیژني. بلو چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو لومړنی او افغانو زړورو مېرمنو له جملو څخه و چې په فرهنګي او ټولنیزو سیرو کې ځای لري. نوموړي نه یوازې دا چې د افغانستان د فرهنګ لپاره خدمت سرته رسولي بلکې د دې څنګه په رسنیو کې هم کار سرته رسول دي. په رسنیو کې ځکه کار سرته رسوي ځکه مېرمن لطیفه کبیر سراج غوښتل د افغانستان ټول مېرمنې له خپل حق او حقوقو څخه خبر شي او د خپل حق او حقوقو سره هم دفاع وکړي او د ظلم پر وړاندې مبارزه وکړي. پلار یې سردار عنایت الله خان د امیر حبیب الله خان زوی وو او ورور یې غازی امان الله خان وو. یعنی لطیفه کبیر سراج چې وه د سردار عنایت الله خان لور وه د امیر حبیب الله خان لمسی او د غازی امان الله خان وریره وه. یعنی غازی امان الله خان د عنایت الله خان ورور وه. یعنی په خپل لطیفه کبیر سراج له عادي کورنۍ له جملو څخه نه وه بلکې د یو شاهي کورنۍ له جملې څخه وه. لطیفه کبیر سراج د حبیب الله قلقانی لخوا د امان الله خان د حکومت د نسکورېدو له امله په ماشومتو کې له خپلې کورنۍ سره د افغانستان پرېښېدو ته اړ شوه. ولو چې لطیفه کبیر سراج په ماشومتو کې د خپل هېواد څخه جلا شول. یعنی کله چې د حبیب الله خان قلقانی د غازی امان الله خان پر واکمنۍ باندې
یعنی د هغه پر سلطنت باندې بریدونه پیل کړل او غازی امان الله خان د سترو ننګونو سره مخامخ شو. نو په دې وخت کې غازی امان الله خان او همچنان د هغه ټول فامیل کورنۍ او لتیفاکه بشترا جدې ته مجبور شول تر څو افغانستان پریږدي او له افغانستان څخه مهاجر شي. سردار عنایت الله خان له درې ورځې واکمنۍ وروسته لومړی هند او بیا عراق ته هجرت وکړه. بلوچی سردار عنایت الله خان کوچی د لطیفه کبیر سراج پلان او کله چې د حبیب الله قلقانی د واکمنۍ درې ورځې تیرې شولې وروسته د هغه څخه سردار عنایت الله خان د پریکړه وکړه تر څو هند ته او بیا وروسته عراق ته هجرت وکړي. نو په پای کې د ایران شاه په تهران کې د اوسېدو بلنه ورکړل. وروسته د هغه څخه د ایران شاه یعنی پادشاه په تهران کې د اوسېدلو بلنه ورکړله تر څو دوی هم هلته ځای پر ځای شي. چې لطیفه سراج په دې وخت کې خپلې لومړنۍ زده کړې پای ته رسوي او له ادبیاتو سره یې شوق او علاقه زیاتېږي. کله چې دوی ایران ته ولاړله نو لطیفه سراج په ایران کې خپلې لومړنۍ زده کړې پیل کوي او هلته یې پای ته رسوي. او همچنان په دغه وخت کې د زده کړو د جریان په وخت کې له ادبیاتو سره مینه او علاقه زیاتېږي. افغانستان ته بیرته راتک په دې برخه کې هم درنو زکون کولبلو چې لطیفه کبیر سراج سرنګه او څنګه بیرته افغانستان ته راغلل. د لطیفې کبیر سراج کورنۍ له ډېرو کلونو وروسته د شاه محمود خان د واکمنۍ او د ظاهر شاه د سلطنت په وخت کې افغانستان ته راستنه شوه. یعنی کله چې څو کلونه تیر شول د زیاتو کلونو د تیرېدو څخه وروسته کله چې د امیر حبیب الله خان کلکاني واکمنۍ ړنګه شول د هغه د ړنګېدو څخه وروسته لطیفه کبیر سراج د خپلې کورنۍ سره یو ځای د ظاهر شاه د سلطنت په وخت کې افغانستان ته راغله. هغه په ملالی لیسه کې د تاریخ او جغرافیې ښوونکی و او په مستراحت روغتون کې د سواد موزی د استاد او د نرس په توګه کار کړی دی. یعنی لطیفه کبیر سراج په ملالی لیسه کې د تاریخ او جغرافیې د ښوونکي په توګه سره او همچنان د دې ترڅنګ په مستراحت روغتون کې د سواد موزی یو کلاس درلودي چې حالته هم د استاد په توګه او همچنان د دې ترڅنګ نه یوازې چې استاد و بلکې د نرس په توګه سره یې هم کار سرته رسوي. په دې موده کې یې د نجونو زده کړو ته وده ورکړه او د افغانو ښځو د سواد کچې یو څه لوړه کړل. یعنې په دغه وخت کې په دې جریان کې چې کله دې د ښوونکي سپیشل دنده په غاړه واخیستل نو په دغه وخت کې نه یوازې دا چې د افغانو ښځو افغانو نجونو ته زده کړه ورکول بلکې د دې ترڅنګ د ښځو د سواد په کچې کې یو څه پراختیا راوستله او پوهه یې زیاته کړه. کلتوري فعالیتونه او د ښځو حرکت. لطیفه کبیر سراج په افغانستان کې د ښځو د غورځنګ له مخکښو په اعلانو څخه و او د هغې خور زینب د زینب ننداری یعنی د زینب ننداری د پیاوړتیا لپاره د افغانستان د پرمختګ په لټه کې و. یعنی لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو مېرمنو له جملو څخه و کوم چې د مدني فعال په توګه سره هم کار سرته رسوي. نه یوازې د افغانستان لپاره خدمت کوي بلکې خور زینب هم د افغانستان د پیاوړتیا او د پرمختګ لپاره ستر خدمتونه سرته رسول. لطیفه سراج د دیموکراسي او د ښځو د حقوقو د ارزښتونو پلوي کول. یعنی لطیفه سراج ډیر زیاته دیموکراسي او همچنان د هغه ترڅنګ د ښځو د حقوقونو لپاره مبارزه کول او د دې څخه یې ملاتړ کوي. همدارنګه د ډیرو ځوانو افغانو نجونو لپاره ستر الهام ده. یعنی نه یوازې چې د افغانستان له زړورو مېرمنو له جملې څخه شمېر کیږي بلکې د ډیرو زیاتو شمېر افغانو نجونو لپاره یو الهام یو پیغام ده چې باید نورې افغاني نجونې هم همدغسې یو شخصیت د خپلو ځانو څخه جوړ کړي. فرادیو افغانستان کې د کار پیل. لطیفه کبیر سراج لومړنی افغان مېرمنه و چې د نتاک په نوم یې په افغانستان کې په افغانستان رادیو کې کار پیل کړ. دولو چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو له لومړنی او مخکښو مېرمنو له جملو څخه و چې په لومړي ځل یې د افغانستان په رادیو کې د نتاک په نامه سره کار پیل کړ. یعنی د نتاک په ډول سره یې کار سرته رسوه. په پیل کې د خبرونې نشرات یې د کور لاري کول چې د عبدالروف بنوا د عمومي نشراتو د رئیس په توګه د رادیو لاري خبره کول. یعنی په لومړي سر کې د کومې خبرونې کوم نشرات چې وادي په خپل کور کې جوړول او وروسته د هغه څخه عبدالروف بنوا کوم چې د عمومي نشراتو رئیس وو هغه د خپل رادیو لاري څخه خبره کول. سمه دا ورسته یې په مستقیم ډول د رادیو په استودیو کې خبرونه تر سره کړې او په لومړنی جایزه یې له عبدالرؤف بنوا څخه تر لاسه کړل. یعنی یو سمه دا ورسته چې دی دا کار سره رسوي دی یو سمه دا ورسته څخه دا مستقیما رادیو ته انوایټس ولا او په د رادیو د لارې څخه یې خبرونه نشرولې او په دغه جریان کې په لومړي ځل جایزه د عبدالرؤف بنوا څخه تر لاسه کړله. په متحده ایالاتو کې بیا مهاجرت او فعالیت په دې برخه کې هم د مېرمن لطیفه سراج بیا مهاجرت لولو چې دی ولي بیرته د افغانستان څخه مهاجرت وکړه او ولي د افغانستان څخه بیرته مهاجرت ته اړ شوه. په 1950 مریز کال کې پر افغانستان د شوروي اتحاد یرغل له امله لطیفه کبیر سراج د خپل وطن پریښودو ته اړ شول. یعنی کله چې په 1950 مریز کال کې پر افغانستان باندې شوروي اتحاد یرغل وکړل، پر افغانستان باندې تورتم راوسته، افغانستان یې له خپل ملګرو لاندې کړه، نو په دغه وخت کې لطیفه کبیر سراج دې ته مجبور شول تر څو د افغانستان څخه مهاجرت وکړي او بل هیواد ته لاړ شي. او لومړی پاکستان بیا او بیا د امریکا متحده ایالاتو ته مهاجرت وکړ. یعنی لومړی مخکې له دې نه چې د امریکا متحده ایالاتو لپاره سي د هغه څخه مخکې د پاکستان ته لاړل او وروسته د هغه څخه د امریکا متحده ایالاتو ته مهاجرت وکړ. او په امریکا کې د امریکا ژغ رادیو سره کار پیل کړ. نوموړي په دې رسنیو کې د ژورنالیستیک فعالیتونه ترسره کړل. او کله چې د امریکا متحده ایالاتو ته ولاړله، نو په امریکا کې د امریکا ژغ رادیو سره کار پیل کړل او هلته د رسنیو د ژورنالیستیک فعالیتونه کې پر ونډه اخیستې وه او ستر خدمتونه یې سرته رسول. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې راځو چې د ملک د لطیفه کبیر سراج د مرګ اړوند ولو چې لطیفه کبیر سراج څنګه وفات شوله او کوم کلتوري میراثونه یې زموږ د افغانو مېرمنو لپاره پرېښي دي. لطیفه کبیر سراج په 1992 کال د عقرب پر 15مه نیټه د نیوي کالو په عمر د امریکا په متحده ایالاتو کې وفات شول. ولو چې لطیفه کبیر سراج په 1992 کال د عقرب د میاشتې پر 15مه نیټه د نیوي کالو په عمر د امریکا په متحده ایالاتو کې وفات شوه ده. نه یوازې دا چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان لومړنۍ ښځینه نتاکه وه، بلکې یوه ښوونکې، د ښځو د حقوقو یو مدني فعاله او کلتوري مثال هم وه. یعنی لطیفه کبیر سراج نه یوازې دا چې د افغانستان له زړګرو او مخکښو افغانو مېرمنو له جګړو څخه وه کوم چې د ښځینه نتاکې په توګه کار سرته رسولی، بلکې د هغه تر څنګ د یوه ښوونکې په توګه، د ښځو د حقوقو د مدني فعال په توګه او د کلتور د پرمختګ په توګه یې هم کار سرته رسول وو او د راتلونکو نسلونو لپاره یې تلپاتې میراث پرېښودلی دی چې هر افغانه مېرمنه کولی سي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، هر افغانه مېرمنه کولی سي چې د خپل دود کلتور څخه ملاتړ وکړي او د خپل هیواد لپاره نه ستړي کېدونکي خدمتونه سرته ورسوي. یعنی لطیفه کبیر سراج اوس هم زموږ ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال ده. روح دې شاد وي. درنو غوړلې زده کوونکو، هله من دیم چې د نن ورځې د لوست څخه مو یو څه زده کړی وو. سیریا په یو څه باندې پوسی وی یست چې لطیفه کبیر سراج څوک وه، سره ور شخصیت وو، کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی وو. نو اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو د نن ورځې کورنۍ دنده چې ده، د نن ورځې درس په سمه توګه سره زده کول او د تیر درس باندې تکرار کول دي. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې لوس په سمه توګه سره زده کوئ او د تیر لوس ورځې پر لوس باندې تکرار کوئ. یعنی نه یوازې دا چې تاسو مخې ته ځئ، باید د تیر ورځې پر لوستونه باندې هم تکرار وکړئ تر څو تاسو څخه د تیر ورځې لوستونه هېر نه شي. کوم نوټونه چې تاسو روزمره اخلئ، هغه نوټونه باندې به تاسو روزمره تکرار کوئ تر څو د راتلونکي ورځې لپاره پر تاسو باندې درسونه زیات نه شي. نو نور درنه زده کوونکو خدای دې وکړي په دې باندې سی او سی چې د نن ورځې د درس څخه مو یو څه زده کړی وو. سی چې نو تاسو د نن ورځې د لوست پای دی تر بل داس درس پر چیز تاسو په درانه چوپړ کې حاضرې شم. د الله په امان.
اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ ماگارے ماگارے راپا ماگا پا ماگارے مستی دا پا ماحول کی رنگینی دا اختر دے خوشحالی دا
دیم پا دے خوشحالا چمی دا سر یاری دا اختر دے خوشحالی دا
پزرنو کی مستی دا پا ماحول کی رنگینی دا اختر دے خوشحالی دا
دیم پا دے خوشحالا چمی دا سر یاری دا اختر دے خوشحالی دا
تا طول خوشحالی دا لرو بر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا